خپل ځان باندې کمیږي او یو اجتماعي شرم باندې اخته کیږي. دوی کوشش کوي چې ټولنه کې زیات ګډون وکړي. دریم دا چې دا مېرمنې په یو سټرس او یو نوې استراب باندې اخته کیږي چې دا سټرس او استراب د دوی د پرخوري سبب ګرځي چې دوی وزن نور هم زیاتېږي. بل خبره دا ده چې دا مېرمنې حوصله له لاسه ورکوي. کله چې دوی حوصله له لاسه ورکوي نو هر خبره د دوی مقابل کې چې وشي دوی منفي فکر کوي. او اساسي خبره بل دا چې دوی رواني نظر متاثر کیږي. د دوی عادت ماهوار غیر منظم کیږي چې دغه غیر منظم والی د عادت ماهوار د رواني نظر دوی ته یو نارامو کوونکی حالت وي.
دا چې لزیګون نورسته د خزو په روغتیایي وضعیت کې د چاغوالي د رول په اړه عام خلک څه فکر کوي دا به د دوی په خبرو کې واورو.
هدا مبارزم د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. چاغواله دومره خنه دی باید انسان هڅه وکړي چې فټ واوسي. یعنی نن ډیر چاغواله ښه دی او نن ډیر وچواله ښه دی.
لما د هلمند ولایت اوسیدونکي ډیر وزن درلودل د ټول ډول ناروغي سبب ګرځي. نو ما د وزن د کمیدو په خاطر ورزش او غذایی رژیم شروع کړی.
پروانه زیایی هم د کابل څخه ما فکر داسته چې هغه اندام چې موږ لرو فل حال هماغه باید موږ ومنو.
ازادي رادیو اوریدونکو دا چې ولې خزی لذي ګون ورسته چاغيږي او د مخنیوي لارې چارې کومېدي په دې اړه مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر ولی ناصری سره مرکه کړې ده چې په ګډه به یې واورو. کپسر کې دراته اوه اس چې آیا دا رښتیا ده چې لذي ګون پس خزی چاغيږي؟
یو واضح حقیقت ده چې خپل د زیګون او د زیګون وروسته حالت دا د چاغوالي سبب نه ګرځي. ولې هغه دود و دستور هغه عنعنات چې د موږ په ټولنه کې حاکم دي چې د زیګون وروسته معمولا مېرمنې تر څلوېښتو ورځو پورې معمولا په کور کې اوسیږي، فزیکي فعالیت نه لري او حرکات ډیر محدود دي. دا له یوې خوا او له بلې خوا د هغو خوړو زیات استعمال چې په هغې کې غوړ زیاتي، خواږه زیاتي، نو دغه د دې سبب ګرځي چې مېرمنې پس له ولادت نه یا پس له زیګون نه وزن واخلي. خپله زیګون او د زیګون پروسه مستقیما د وزن د زیاتوالي او د چاغوالي سبب نه ګرځي. ولې هغه عنعنات چې زموږ او تاسې په ټولنه کې حاکم دي چې د فزیکي فعالیت کموالی ده او د خوږو خوړو او د غوړو خوړو زیات استعمال د ولادت نه وروسته دغه د چاغوالي سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب، که په دا دودیزو خوړو باندې داسې ژوره کتنه وکړو، یعنی خلک سوچا غوړي، آګۍ او بوره لنګو مېرمنو ته ډېر زیات ورکوي، که په دې باندې داسې معلومات راته راکوي چې دغه څومره د چاغوالي لامل ګرځي؟
دا واضح خبره ده چې د ولادت یا زیږون وروسته د مېرمنو د خوړو ضرورت او د انرژي ضرورت زیاتېږي. ولې دغه انرژي باید په داسې شکل باندې نه وي چې په هغو کې د چاغوالي سبب سي یا په هغو کې د وزن د زیاتوالي یا د نورو ستونزو سبب. ځکه موږ او تاسو وینو خپل زموږ او تاسې په ټولنه کې هغه مېرمنې چې ولادت کوي د هغو نه وروسته د ولادت نه وروسته هغو ته یو مخصوص خواړه سي د شیرې په نامو باندې یادیږي، دغه شیره ورته جوړوي. او دا شیره سده معمولا ده په دې کې شیدې ماچي هغه هم څوک پکې اضافه کوي او کورني غوړي پکې کوي او دا ډېر زیاته کالوري لري. نو د داسې خوړو استعمال په دوامدار شکل باندې د اوږدې مودې لپاره او له بلې خوا د فزیکي فعالیت نشتوالی دا د دې سبب ګرځي چې مېرمنې د ولادت نه وروسته یا د زیږون نه وروسته وزن واخلي. نو که موږ او تاسې د دې خوړو په عوض باندې مېرمنو ته زیات اوس مثلا مایعات زیات ورکړو، تازه میوه زیاته ورکړو، ترکاري زیاته ورکړو، سبزي زیاته ورکړو، نو له یوې خوا به مېرمنې د شیدو مقدار چې ماشوم ته ورکوي هغه به په کافي اندازه باندې به شیدې ولري او له بلې خوا به هغه په نورو ناروغۍ چې په اول سر کې د وزن زیاتوالی چاقي ده چې خپله وروسته چاقوالی د فشار د لوړوالي سبب ګرځي، د دوم نوه شکر سبب ګرځي، د زړه د ناروغۍ سبب ګرځي، د وینې د غوړو یا د کولیسټرولو د اوچتېدو سبب ګرځي او له هغې نه وروسته ډېرې ستونزې رامنځته کیږي چې په هر سیستم کې دا ستونزې چې له اعصابو نه نیولې تر فزیکي فعالیتو پورې دغه ټولو باندې اثر کوي. نو موږ او تاسې باید کوشش وکړو چې د زیږون یا ولادت نه وروسته مېرمنو ته صحي خواړه ورکړو. لکه څنګه چې د حمل په وخت کې صحي خوړل ضرورت دي، د ولادت نه وروسته هم مېرمنو ته باید صحي خواړه ورکول سو. بعضي دودیز خواړه اوس مثلا د موږ او تاسې په جامعه کې دا ورکول کیږي، خو برعکس هغه شان چې هغه مېرمنه هغې ته ډېر اشد ضرورت لري اوس لکه تازه میوه یا ترکاری یا سابو دا نه ورکول کیږي چې دا ګواکې په ماشوم باندې یا په مور باندې بد اثر لري چې دا کاملا یو ناسمه عقیده ده چې دا د دې سبب ګرځي چې مېرمنې د ولادت وروسته په ډول ډول ناروغۍ اخته
است. او ډاکټر صاحب یو شمېر ښځې دا ادعا کوي چې موږ د قوي رژیمونو سختو رژیمونو سره سره له ورزش سره سره وزن نه کموو، د دې دا ادعا څومره پر ځای ده او د دې لامل څه دی چې دوی وزن نه کموي؟
یو سړی ټینګ هوډ او عزم ولري او په ښه اراده ولري چې زه وزن کموم، نو د هغو تر ټولو اسانه طریقه دا ده چې هغه باید خپل خواړه په مجموع کې کم کړي، خصوصا هغه خواړه چې موږ تاسې زیات استعمالوو لکه وریځې، وچه ډوډۍ، خواږه، غوړ، غوښې. نو د دغو اخیستل باید دا د دو خوړل باید تر ډېر حده کم سي، برعکس باید هغه خواړه چې هغه وزن ډېر نه زیاتوي لکه ترکاري، سبزي، د میوو خوړل، دغو ته باید ترجیح ورکول سي. بعضې خلک موږ نه دا پوښتنه کوي چې کوم خواړه موږ زیات خورو تر څو پورې موږ وزن وبایلو یا وزن کم کړو، نو د موږ توصیه هغو ته دا ده چې هېڅ خواړه زیات مه خورئ. هر خواړه باید په اندازه باندې وخوړل سي او د ضرورت مطابق وخوړل سي. هر خواړه که موږ له اندازې نه زیات اخلو په اوږده موده کې دا د چاغوالي سبب ګرځي.
نړی اوریدونکو، د خبرونه چې لازی ګون وروسته د خزو د وزن زیاتوالی ته ځانګړې شوی و هم دومره. تر بیا د خدای په امان.
کور کله
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو کورکلی ته خراغلاست. هیله ده چې د روژې شپې ورځې مخی او خوشاله ژوند در په برخه وي. ولې نوې کوژده شوې نجونې د هلک له کور څخه د نورو دودونو تر څنګ روژه ماتی هم غواړي؟ دغه کار د کورنیو په اقتصاد څومره بده اغیزه پرې باسي او څنګه کولای شو چې په کورنیو کې د دغه بې ځایه مصارفو مخنیوی وکړو؟ نن همدا موضوع راسپړو چې په راپور کې به یې په عواملو، ستونزو او حل لارو بحث وکړو او په پای کې به داسې کورنۍ سره مرکه ولرو چې دې بې ځایه مصارفو ته یې نه ویلي دي. په پیل کې راپور لرو. قدرمنه دوستانو، افغانستان یو دودیزه ټولنه ده، خو ډیری وخت همدا دودونه د کورنۍ او اقتصاد ته لویه ستونزه جوړوي او هغه د ژوند خیرازه په خفګان بدلوي. چې له دې یو هم په روژه کې کوژده شویو نجونو ته روژه ماتی وړل دي، داسې چې د روژې په میاشت کې د زوم د کورنۍ لخوا د کوژده شوې جلۍ کور ته ځینې خوراکي توکي د روژه ماتی په نامه وړل کیږي، چې دا کار هم ځان ته یو لګښت غواړي او ځینې خلک دا لګښتونه نشي پوره کولای چې بیا د کورنیو ترمنځ د خفګان لامل کیږي. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکی محمد سیار چې د دولت مامور دی وایي چې دوه کاله کیږي کوژده یې کړې او د همدې بې ځایه مصارفو له وجې تر اوسه نه دی توانېدلی چې واده وکړي. نوموړی زیاتوي،
زه خپله مې دوه کاله کیږي چې ما کوژده کړې ده، دومره وسه اوس نه لرم چې ته بیرته واده وکړم. سره د دې چې ما په دولت کې زه مامور یم، پیسې جمع کوم، نو دا بیا کله چې وي نوی کال راشي په دې کې زه لبی ویسا، په دې کې چې دی نور یا مثلا بارات شو جوړه ویسا، یا اوس روژه ده اوس به روژه ماتې وړم. که چېرته دا همداسې دوام ولري نو زه فکر نه کوم چې زه د څلور کاله نور وروسته واده وکړم. که چېرته وی نه سي بیا د شاوخوا همسایه خپلو خپلوانو ته وګوره چې دا داسې کس دی چې خپل نامزاد ته غم نه وړي. یاره ډېر په تشویش باندې خوند خو هغلته وي چې سړی کوژده وکړي، یو کال شپږ میاشتې یا یو نیم کال کې نهایت یې باید واده وکړي. نو اوس دوه کاله کېږي چې مونږ نامزاد چې ته په کور باندې ناسته ده، پاندې انتظار نن سبا واده، هغه مصارف زیات شي، همدا څه پیسې چې جمع کړو او هغه هم په دې دود دستور باندې لاړ شي، او دولت مامور به څومره ترخه ولري؟ نو لس پنځه لس زره روپۍ باید په هغه چې کور وچلوي او هغه کې واده کونه خو ډېره مشکله ده.
د لوګر ولایت اوسیدونکی شمس هم له همدې بې ځایه مصارفو سره ټکوي او وایي چې په اوسنیو شرایطو کې چې اکثره ځوانان بېکاره دي او د کورنیو اقتصادي حالت هم ښه نه دی، او دا بې